Q360 میں ترکی اور شام سمیت کئی ملکوں میں زلزلے سے تباہی، متعدد ممالک کا امداد کا اعلان. جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی بازگشت واشنگٹن ڈی سی میں بھی. اور راولپنڈی میں ایک عرصے سے تانگوں پر لگی پابندی کے باوجود زاہد رفیق آج بھی تانگے بنا رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں صلی اللہ خالد. ترکی اور شام میں پیر کی صبح بڑے پیمانے پر آنے والے زلزلے سے ہونے والی اموات کی تعداد 5,000 سے بھی زیادہ ہو چکی. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. WHO کے مطابق اس زلزلے سے تقریباً 2.25 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں. ترکی میں پچھلے 100 سالوں میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ ہے، جس میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. شام اور ترکی دونوں ملک ہنگامی صورتحال کا اعلان کر چکے ہیں. دنیا کے کئی ممالک کی جانب سے ملبے میں دبے زلزلہ زدگان کو نکالنے، طبی امداد اور بحالی کی دیگر سرگرمیوں میں مدد کے لیے رضاکار اور امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے رابطہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق امریکہ نے اپنے نیٹو اتحادی کو ہر قسم کی مدد دینے کی پیشکش کی ہے. وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کے مطابق ترکی میں پہلے سے موجود امریکی کارکنوں کے علاوہ امریکہ سرچ اور ریسکیو کی کوششوں میں مدد کے لیے 79 افراد پر مشتمل مزید 2 ٹیمز بھیج رہا ہے. زلزلے سے ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. برف باری اور بارش میں سینکڑوں امدادی کارکن ملبے کے ڈھیروں سے زلزلہ زدگان کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں.
جب میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑنے جا رہا تھا تو میرے پڑوسی کا مکان گر گیا. اس کی دیوار مجھ پر آ گری. میں نے چھلانگ لگا کر ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری ٹانگ پر آ گری. میری ٹانگ ٹوٹ گئی. شکر ہے میرا لڑکا بچ گیا.
میرا نواسا 18 ماہ کا ہے. پلیز ان کی مدد کیجیے. پلیز ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی. صبح سے ان کی کوئی خبر نہیں. وہ 12ویں منزل پر تھے. ہم اپنے خاندان والوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے.
ترکی کے مطابق یہ زلزلہ 1939 کے بعد ملک میں آنے والا شدید ترین زلزلہ ہے. اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے ہزاروں متاثرین کی مدد کے لیے کوششیں شروع کی ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میرے خیالات مشکل کی اس گھڑی میں ترکی اور شام کے لوگوں کے ساتھ ہیں. بین الاقوامی امدادی اداروں کے مطابق زلزلے سے متاثرہ علاقے میں پہلے ہی خطے کے کمزور ترین طبقے آباد ہیں. انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے وائس آف
یہ ایک ایسا علاقہ ہے، خاص طور سے شمالی شام کا علاقہ، جہاں آبادی کی ایک بڑی تعداد 12 سالوں سے ایک جنگی تنازع کے زیر اثر جی رہی ہے. وہ انتہائی مخدوش حالات میں ایسی عمارتوں میں رہ رہے ہیں جو رہنے کے لیے محفوظ نہیں، جہاں کا انفراسٹرکچر پہلے ہی کمزور ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملبے سے نکالے جانے والے افراد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے. ایک اور چیز جس کی ہمیں فکر ہے وہ یہ کہ اب لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ٹراما کے باعث شدید طبی نگہداشت کی ضرورت ہوگی، اور وہ ایسے طبی مراکز کا رخ کریں گے جو پہلے سے ہی تنازع سے اور اب زلزلے سے تباہ حال ہیں.
انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے مارک کے سے وائس آف امریکہ کی ہیتھر مرڈاک کی بات ہوئی. ہیتھر مرڈاک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استنبول سے. ان سے جانتے ہیں کہ زلزلے کے بعد کی صورتحال کیا ہے. تھینک یو ہیتھر، تھینکس فار جوائننگ اس. واٹس دا سچویشن آن گراؤنڈ اباؤٹ لاسز اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کنسیڈرنگ دا ہارش ویدر ان دا ایریاز اس ویل؟
دی کنڈیشنز ٹوڈے آر پریٹی ڈائر. The death toll continues to rise. Right now it is over 5,000, but health workers expect that number to grow as many as 8 times in the coming days and weeks. It is quite difficult. Already it's cold, it's below freezing at night, raining and snowing, and they expect weather to get colder and more harsh in the days to come. And this is just after thousands of people have been newly made homeless. Local aid organizations are scrambling to find shelters for everybody, but there's still people that are out in the rain and the snow and have no place to go.
حضرت مرڈاک کا کہنا ہے کہ صورتحال وہاں انتہائی خراب ہے. زلزلہ زدگان جس طرح سے اس وقت جس سچویشن میں ہیں ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. گھروں سے باہر بیٹھے ہیں اور سب سے بڑھ کے اس وقت وہ پناہ گاہ کی تلاش میں ہیں. سردیوں کا شدید سردیوں کا موسم ہے, برف باری ہو رہی ہے, اور ابھی بھی جو ہیلتھ ورکرز ہیں اور جہاں پہ ریلیف ورکرز جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ 5,000 سے زائد کی ہلاکتیں اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں اور اس سے تقریباً 8 گنا بڑھ سکتی ہیں. تو کافی پریشان کن صورتحال وہاں دکھائی دیتی ہے. Heather, how the world is helping Turkey and Syria in this situation? Any aid or emergency workers got to these affected areas?
I know there's a lot of aid workers on their way. Most of the people on the ground, though, at the moment, are local workers, and a lot of civilians, regular people, are pitching in. People are traumatized, but there's still so many people missing that people are simply just looking for their own loved ones. A lot of international aid is on the way, but we also have to remember it's especially challenging in northern Syria, which is still in many places a war zone and is greatly lacking in humanitarian aid already before the earthquake. So I worry that it's possible that as much international aid that is on its way, it's never going to be enough.
حیدر کا کہنا ہے کہ اس وقت امداد کی شدید ضرورت ہے, لیکن ابھی تک صرف لوکل ریسکیو کمیٹیز جو ہیں اور لوکل ریسکیو ورکرز جو ہیں اور مقامی سطح پہ ہی اس وقت جو ہے وہ ریلیف کی کوششیں ہوئی ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹس ہوئی ہیں, کچھ ورکرز پہنچے ہیں, لیکن ابھی تک زیادہ تر جو ہیں وہ راستے میں ہیں, اور جتنے بھی پہنچے وہاں پہ اس وقت صورتحال اس طرح کی ہے کہ بہت زیادہ ورکرز کی ضرورت ہوگی جو کہ وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں کام کر سکیں. حیدر, کنسیڈرنگ دا ریلیف ایکٹیویٹی اینڈ دوز ویری ایریاز which were already struggling with the situation on different levels, the poverty level, and of course these were the border areas Syria and Turkey were sharing. What exactly has been changed in this whole scenario from both the countries in terms of support?
Well, the countries that support this area of northern Syria, there's never been enough. Like, if you talk to people there before the earthquake a couple weeks ago, we spoke to some people there, and they said the same thing they've been saying for years, that they rely entirely sometimes on international humanitarian aid, but there's not nearly enough to, you know, allow their children to go to school all the time or to keep everybody well fed. Certainly not enough health care. So when more international aid comes in, it's yet to be seen how they're going to manage to work in these areas that are also have limited access. They're very cut off. Northern Syria, or at least Idlib area, is still controlled by opposition forces at war with the government of Syria. So this so it's limited as to even what aid organizations can get in there.
حیدر بتا رہی ہیں کہ جس طرح کی سچویشن بارڈر ایریاز میں ہے, ٹرکی اور سیریا کا بارڈر, خاص طور پہ ناردرن سیریا جو ہے اس سائڈ پہ اور صدرن ٹرکی کا جو ایریا ہے اس میں سچویشن اس لیے بھی خراب ہے کہ وہاں پہ آلریڈی لوگ جو ہیں وہ کافی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ ہیلتھ کیئر یا اسکول کی فیسلٹیز یا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے, اور وہاں پہ پہنچنا اور وہاں پہ جا کے امدادی کاروائیاں کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تھینک یو حیدر, تھینکس فار اپڈیٹنگ اس فرام استنبول.
تھینک یو.
اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکی سیاست کی. ایک طرف وائٹ ہاؤس صدر جو بائیڈن کی پچھلے 2 سالوں کی کارکردگی پر جدید تاریخ میں انہیں سب سے مؤثر صدر قرار دے رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں شہریوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ صدر بائیڈن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 62% بالغ امریکی شہریوں کا خیال ہے کہ صدر بائیڈن نے اپنی صدارت کے دوران بہت زیادہ نہیں یا بہت کم یا کچھ بھی حاصل نہیں کیا, جبکہ 36% کا کہنا ہے کہ ان کی کارکردگی بہترین یا اچھی رہی. ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا, برقی گاڑیوں کی پیداواری قیمت کم کرنا اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے تک بائیڈن کے بہت سے اہم اقدامات کے بارے میں امریکیوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے کہ بائیڈن نے کوئی پیش رفت کی ہے. 77% ڈیموکریٹس ان کی کارکردگی سے متفق ہیں, جبکہ 22% نہیں. یہ نمبر ریپبلکنز میں 93% منفی, جبکہ 7% مثبت ہے, اور 32% آزاد ووٹرز سمجھتے ہیں کہ بائیڈن کی کارکردگی بہتر رہی, لیکن 66% کی رائے اس کے برعکس ہے.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے یو 360 میں آج کے اس پر
پاکستان میں گزشتہ ہفتے سندھ کے ضلع میرپور خاص میں نامعلوم افراد نے جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ کے میناروں کو توڑا اور عبادت گاہ میں موجود اشیاء کو آگ لگا دی. گزشتہ ایک ماہ کے دوران اس نوعیت کے واقعات میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے جن میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں احمدیہ کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں مذہبی آزادیوں سے متعلق عالمی کانفرنس میں دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں سے متعلق ایک بین الاقوامی سربراہی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں پاکستان اور بھارت میں اقلیتی مذہبی کمیونٹیز کو درپیش مشکلات پر بات ہوئی. ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے وہاں چند شرکا سے بھی بات کی.
جو ہے قانون کو کام کرنے دینا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, اور سیکنڈلی یہ نہیں کہ آپ کسی نے اکیوز کیا اور دوسرے لوگ آئیں اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور پھر بندے کو جو ہے وہ وہاں پر ہی آپ موب وائلنس یا پھر آپ اس کو وہاں پہ جان سے ماریں. تو آپ بغیر تصدیق بغیر آپ اس کے پروف کے جب آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اس سے آپ کو کوئی آپ کو بھلائی نہیں آپ کر رہے.
لیکن ہم انڈیا کا جو اگزامپل ہے اس کو ہم بہت زیادہ خطرناک مانتے ہیں باقی دنیا کے تمام اور ممالک سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہونے لگ رہی ہے کہ یہ ہندو دیش ہے اور جبکہ ہندو صرف 80% ہے, 20% یہاں پہ مائنورٹیز ہیں, تو یہ تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے. اور پولیٹیکل کلاسز کو ہمیں پکڑ کر یہ بات کرنی پڑے گی, امریکہ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ منظور نہیں ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
سوشل میڈیا کو یقیناً تقریباً 10-15 سال ہو چکے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہم نے حالیہ برسوں میں جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح جنوبی ایشیا میں اتنا نمایاں اور وسیع ہو گیا ہے. اب زیادہ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں جہاں وہ نازیبہ اور مذہبی طور پر نفرت انگیزی کا سامنا کر سکتے ہیں, اور یقیناً یہ صورتحال پاکستان اور بھارت کے علاوہ خطے کے دیگر ملکوں میں بھی ہے.
دنیا کے کئی ممالک خاص طور پر جنوبی ایشیا میں مائنورٹیز کے خلاف ہونے والے واقعات اکثر خبروں کا حصہ بنتے رہتے ہیں. گزشتہ چند سالوں میں بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف اور پاکستان میں بھی مائنورٹیز کے حوالے سے مختلف واقعات سامنے آتے رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہرا, پاکستان میں احمدیوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کے یہ واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں؟ آئین تو ہر کسی کو مذہبی آزادی دیتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قسم کے حملوں کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟
دیکھیے, ایک طرف تو آئین سب کو آزادی دیتا ہے اپنا مذہب پریکٹس کرنے کے لیے, مگر پاکستان میں جو قانون میں تبدیلی آئی ہے اس کے تحت مائنورٹیز کو اور خاص کر کے احمدی کمیونٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور وہ بہت ہی سمجھ لیجیے ان کی جو پرسیکیوشن ہے احمدی کمیونٹی کی, اس لیول کی کسی اور مائنورٹی کمیونٹی کی نہیں ہے. ان کا سمجھ لیجیے نہ ان کی زندگی آسان ہے, ان کے قبرستان تک پر حملہ ہوتا ہے, اور بہت سے تو ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں خاص کر کے پنجاب سے جہاں پہ پولیس بھی شامل رہی ہے, بلکہ پولیس نے لیڈ کیا ہے حملہ واروں کو ان کے عبادت گاہوں پہ اٹیک میں, ان کے قبرستانوں پہ اٹیک میں. تو ان کے لیے سمجھ لیجیے پاکستان میں اب جگہ لگتا نہیں ہے, بچی نہیں ہے ان کے جینے کے لیے. تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, اور آج ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ آج انہوں نے ریلیز کیا ہے فریڈم آف ریلیجن کے حوالے سے. تو اس میں اور بھی ایشوز اٹھائے گئے ہیں, جیسے سندھ میں ہندو کمیونٹی کو شکایت ہے, اور وہ صحیح شکایت ہے فورسڈ کنورژن کی, اور اس کو بھی حکومت روکنے میں ناکام رہی ہے. کئی بار لیجسلیشن کی بھی کوشش کی گئی ہے مگر اس پہ بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے.
اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کی بات کرتے ہیں زہرا, تو بھارت میں بھی مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف ایسے واقعات بڑھے ہیں, کیا یہ ہمارے خطے کا مسئلہ ہے یا دنیا میں عدم برداشت آپ سمجھتی ہیں کہ بڑھ رہی ہے؟
میرے خیال سے دنیا میں بھی بڑھ رہی ہے, مگر جہاں تک پاکستان اور انڈیا کا تعلق ہے میرے خیال سے جو پالیسیز اور جو ایکشن ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے. جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے انڈیا میں تو یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے اوپر بھی ہوئے ہیں حملے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان سے. تو اسی طرح سے میرے خیال سے ایک دوسرے کے جو انٹالرنس ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں. جو یہاں ہوتا ہے اس کا اثر انڈیا میں ہوتا ہے، انڈیا میں جو ہوتا ہے اس کا اثر یہاں ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی میرے خیال سے کنڈیمنیبل سچویشن ہے. اور ایک زمانے میں ہم لوگ انڈیا کے ایڈمائر کرتے تھے کہ وہ ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے، جو پاکستان کو بھی ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس ہے کہ مودی حکومت کے آنے کے بعد اور اس کے کچھ پہلے سے یہ جو ٹالرنس انڈیا میں تھی وہ ختم ہو رہی ہے.
بہت بہت شکریہ زہرا یوسف، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اور خاص طور پہ اس پہ تجزیہ دے رہی تھیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے خطے میں. جی I just got that updated. میں نے کچھ پڑھا تھا کہ آپ ری الیکٹ ہوئی ہیں تو شاید اس سے کنفیوژن تھی. بہت شکریہ آپ کا. آپ سابق چیئرپرسن رہی ہیں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ، اور زہرا یوسف کا ہم اس وقت سن رہے تھے ان کو کہ جس طرح کی صورتحال پاکستان اور انڈیا میں ہے مائنورٹیز کے حوالے سے، اس پہ ان کی کیا رائے تھی. ایسے میں جب انسان مریخ اور اس سے آگے کی دنیاؤں کے سفر کی تیاری کر رہا ہے، پاکستان سمیت دنیا کے کئی حصوں میں اب بھی ایسی سواریوں کے نشان باقی ہیں جو ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ انسان سائنسی ترقی سے آج کہاں پہنچ گیا ہے. ان سواریوں میں تانگے بھی شامل ہیں. اگرچہ پاکستان کے بڑے شہروں میں سواری کے لیے تانگوں کا استعمال کب کا ختم ہو چکا، لیکن راولپنڈی شہر میں ایک کاریگر ایسا ہے جو اب تک تانگے بنا رہا ہے. یہ تانگے کیوں بنتے ہیں اور تانگے بنانے والے اس کاریگر کی کہانی ہے کیا، جانتے ہیں راولپنڈی سے گیتیا انیس سے.
راولپنڈی کی گہما گہمی میں ایک دکان پر کام کرتے یہ ہیں زاہد رفیع. ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ اس شہر میں واحد کاریگر ہیں جو اب تک تانگے تیار کرتے ہیں. وہ اس پیشے سے 40 سال سے زائد عرصے سے وابستہ ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ان کا گھرانہ کئی صدیوں سے یہ کام کرتا آ رہا ہے.
ہمارا یہ جو کام کا سلسلہ ہے یہ 250 سال کی اس کی تاریخ ملتی ہے کہ پہلے جو ہے نا ہمارے بڑے جو ہے وہ بناتے رہے ہیں ٹانگے، اور ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ ہوتی رہی ہیں، جدت آتی رہی ہے. اور ٹانگے میں جو یہ ڈیزائن ہے یہ میرے دادا جی نے ڈیزائن کیا تھا جو ابھی چل رہا ہے، اور اس میں پیتل کا کام اور پیتل کی چیزیں بنانے کا کام میرے والد صاحب رفیق صاحب نے شروع کیا تھا.
آج سے 20 برس پہلے تک راولپنڈی شہر میں تانگے عام استعمال میں تھے. شہر کی مقامی حکومت کے مطابق ان کی تعداد 5,000 کے لگ بھگ تھی، لیکن ان پر پابندی اور موٹر سائیکل رکشا کے عام ہونے کے بعد یہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے. زاہد کہتے ہیں کہ اب ان کی تعداد صرف 100 کے قریب ہے اور یہ کرائے پر سواری کے لیے دستیاب نہیں. ان میں سے اکثر لوگوں کے فارم ہاؤسز پر کھڑے ہیں. زاہد کا کہنا ہے کہ تانگے کی سواری کے دن تو کب کے ہوا ہو چکے ہیں، مگر اب تانگے صرف شوقین افراد تانگا ریس یا شادیوں پر استعمال ہونے والی بگیوں کے لیے خریدتے ہیں.
اب جو ٹانگے بن رہے ہیں وہ ٹانگے بھی مطلب ہے کہ وی آئی پی لوگ ہی بنواتے ہیں، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز کو مہنگائی کے پر لگے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ایک ٹانگا بنانے والا کم از کم 4-5 لاکھ روپے کا کام ہے، اور یہ چیز جو ہے ہر بندہ جو عام جو بندہ تھا وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور دوسرا جو ہے طبقہ ہے وہ یہ گھوڑوں کی دوڑے جو لگاتے ہیں وہ ٹانگے بنواتے ہیں، اور ایک آج کل خاص قسم کی الائے رم وغیرہ لگا کے نا چھوٹی سی ریڑی بنتی ہے وہ بھی وہ مطلب دوڑ کے لیے بنواتے ہیں.
شہر کی رونق تو جوں کی توں ہے، لیکن ایک آدھ پارک کو چھوڑ کر کوئی چاہے بھی تو تانگے کی سواری سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. ایسے میں شہری پرانے وقتوں کو یاد کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں.
یہ ہمارے اپنے یہ ڈوکھبا سے گلاس فیکٹری سے یہاں سے جناب راجہ بازار، لیاقت باغ، مریڈ چوک تک چلتے تھے. یہاں سے بیٹھ کے ہم نے سفر کیا ہوا ہے خود بھی. میں تو الحمدللہ مدرسے بھی جاتا رہا ہوں، جیسے اب اسکول وینیں چلتی ہیں میں ٹانگا پہ مدرسے جاتا رہا ہوں.
ٹانگے کی سواری سی سستی سی، تو ابھی جو گاڑین کی لودکی کی وجہ سے ٹانگے جو اس وقت چلتے تھے لودکی نہیں تھی، ٹانگے کی سواری بھی سستی سی. ابھی یہ بڑا شہر ہے تو ظاہری بات ہے گاڑیوں تو چلیں گی، لیکن ٹانگا ہو تو ہے تو اچھا ہے.
جبکہ بچے اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ تانگے پر بیٹھ کر شہر کی سیر کر سکیں.
میں گلگت سے ہوں، میں گلگت سے آیا تھا، ابھی میں نے ایوب پارک میں تانگے کی سواری کی ہے، ابھی شہر میں بھی ہونی چاہیے.
زاہد کا کہنا ہے کہ تانگا پاکستان کی ثقافت کا اہم جز رہا ہے، اس لیے اس کو چلانے کی اجازت ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ پاک ہی کیوں نہ ہوں. البتہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اگلی نسل یہ کام سیکھے.
ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد اس فیلڈ میں آئے. ہم خود اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ وہ کسی اور فیلڈ میں جائیں, ایسی فیلڈ میں جس میں آگے بوسٹ ہو, آگے اس کا جو ہے نا مستقبل سیف رہے. اب اس میں تو ہم لگے ہوئے ہیں, ہم دوسرا کام تو کر نہیں سکتے.
رنگ برنگے تانگے شاید تیز رفتار زندگی کی ضرورت تو پوری نہ کر سکتے ہوں, لیکن بقول شہریوں کے ان کی سواری کے لیے اگر کوئی ایک علاقہ مختص کر دیا جائے تو پاکستانی ثقافت کا یہ رنگ کچھ عرصہ اور زندہ رہ سکتا ہے. گیتی آرانیز, وائس آف امریکہ, ٹراول پنڈی.
یکم فروری 2003 کو امریکہ کی اسپیس شٹل کولمبیا جب خلا سے واپسی پر زمین کے مدار میں داخل ہوئی تو ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہو گئی. شٹل میں موجود 7,000 خلاباز اس حادثے میں ہلاک ہو گئے. اس سانحے پر امریکی خلائی ادارے ناسا کو عوام اور کانگریس کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد اسپیس شٹل پروگرام کے ختم ہونے کی وجہ بنی. ناسا کا مستقبل ہے کیا, جانتے ہیں سواد زکریا کی اس رپورٹ میں.
ٹھیک 20 سال پہلے فروری 2003 میں اسپیس شٹل کولمبیا اپنے 28th مشن سے واپس آ رہی تھی کہ زمین کے ایٹموسفیئر میں داخل ہوتے ہوئے یہ ہوا میں پھٹ کر تحلیل ہو گئی اور اس میں سوار 7 ایسٹرونٹس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام کا بگننگ آف دا اینڈ ثابت ہوا, یعنی ناسا کے مشہور اسپیس شٹل پروگرام کے اختتام کا آغاز. وہ اسپیس شٹل پروگرام جو امریکہ اور روس کی سرد جنگ کے دوران ان کی دشمنی کی علامت تھا. ناسا جو امریکن ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے چلتا ہے, اسپیس شٹل کولمبیا کے ڈیزاسٹر کے بعد اسے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا, یہاں تک کہ کانگریس نے بھی اسے کڑی تفتیش کا نشانہ بنایا, جس کے بعد بتدریج سالہ سال اس کی فنڈنگ گھٹتی چلی گئی. 2011 میں اسپیس شٹل پروگرام کو ختم کر دیا گیا اور امریکی ایسٹرونٹس اسپیس میں رشین راکٹ سویوز کو استعمال کر کے جانے لگے. جی ہاں, وہی روس جو کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ کا زمین اور سپیس پر سب سے بڑا حریف تھا. پھر آہستہ آہستہ روس اور امریکہ کی سپیس ریس سپیس کوآپریشن میں تبدیل ہو گئی, خاص طور پر یو ایس ایس آر کے ٹوٹ جانے کے بعد, اور ان دونوں نے جاپان, کینیڈا اور یورپ کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن قائم کیا, جہاں پچھلے 22 سال سے مختلف سائنسی تجربات جاری ہیں. جب 2011 میں امریکی اسپیس شٹل پروگرام کو بند کر دیا گیا تو اگلے 10 سال کے لیے امریکی ایسٹرونٹس اسپیس میں رشین راکٹس کو استعمال کر کر ہی جاتے رہے. لیکن پھر 2020 میں اسپیس فلائٹ نے ایک نیا موڑ لیا اور امریکی ایسٹرونٹ پہلی مرتبہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر ایک کمرشل کمپنی اسپیس ایکس کے ذریعے امریکہ کی سرزمین سے ٹیک آف کیے. اسپیس ایکس مشہور بزنس مین ایلون مسک کی کمپنی ہے اور یوں اسپیس حکومتوں کے دائرہ کار سے نکل کر نجی کمپنیوں کے دائرے میں داخل ہو گئی. ناسا ابھی بھی موجود ہے, لیکن فلائٹ کے تمام مسائل یہ نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کر چکا ہے. اسپیس ایکس, بلو اوریجن اور ورجن گیلیکٹک جیسی کمپنیاں اسپیس ٹورزم کو ممکن بنا رہی ہیں, لیکن فی الحال جس طرح کے لاکھوں ڈالر اس اسپیس ٹورزم کے لیے لگتے ہیں وہ دنیا میں چند ہی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اسپیس شٹل کولمبیا کے حادثے اور آج کے درمیان جو 20 سال گزرے ہیں اس میں کسی ایک بھی ایسٹرونٹ کی اسپیس میں جان نہیں گئی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا اسپیس ایکسپلوریشن حکومتوں کا خاصہ ہونا چاہیے یا پرائیویٹ کمرشل اداروں کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے؟
اس پر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
خبرونو کې د ترکیه او سوریه زوراور زلزله د مړو شمیر له 15000 اوخته دوړو هیوادونو ته مرسته روانه دي خو د ژغورنې بهیر سوکه ده. د طالبانو له خوا د ځینو څیرو نیول او په دې اړه اندېښنې د بیپولو خبريالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې د فرانسوي رسنیو افغان خبريال له قاعده خوشی کړي. ځینو نورو ادارو بیا د الهات دلاورزی او استاد اسماعیل مشعل د خوشکېدو غوښتنه کړې. او ملت ته د ولسمشر بایدن وینا. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولستا وینا کوي. د به خپل لاسته راوړنې یادې کړي او له کانګرس نه به د حکومتي پلانونو په پلي کېدا کې د ملاتړ غوښتنه وکړي.
السلام علیکم، مخم په خیر. نن سه شنبه د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو قربان احمد شکیب یم. ترکیه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 15000 تنو لوړ شوی، خو د ژغورنې بهیر سوکه روان ده. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو بیړنۍ مرستې ورلېږلې دي. ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره غږیدل او د خپل خوښنې مراتب وړاندې کړې دي. بل خو د لاس انجلس ښار د اطفایي ریاست د دوشنبه په ورځ ترکیه ته د ژغورنې یو ډله لیږلې. د ترکیه د زلزلې شدت 0.8 خودل شوی. ډیر شمېر کسان لا هم لادره کړي.
اینی شاهدان وی ډیری ودانې ورانی شوی او هرځه خلک ورک او مړی. دا اډانه پنوم یوې زلزلې ځپلې سیمه کې یو تنول د کورنۍ یو لسګړی وژل شوی.
زما د ترل مسای مور او پلار کاکا او مېرمنی وراره می دا ټول مړ شوی دي. مونږ ډیر خپه یو.
دا زلزلې د ترکیه په لاسو خارونو او گاوند سوریه کې هم هیڅ شوی ده. د ترکیه سره د امریکا لخوا هم مرسته اعلان شو. د لاس انجلس ښار د اطفایي رئیس انټونی مارونی د دوشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل د ژغورنې یو اته او یا کسیز ټیم یې چمتو کړی دی.
نن د فبروري په شپږمه د لاس انجلس ښار د اطفایي کارکونکو د بیړنیو طبي خدماتو ډله چې د ژغورنې ماهرین، ډاکټران، روزل شوي سپی او ساختماني انجینران پکې شامل دي، د یو ایس ای ژغورونکو ادارې سره چې د ورجینیا په فیرپاکس ښار کې مرکز لري ملګری کیږي.
دا ټیم به د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ڈی په چوکاټ کې همکاري ته لیږل کیږي. د لاس انجلس د اطفایي څانګه د لادرکو کسانو په موندلو او د سمون په چارو کې په امریکا او نورو هیوادونو کې ډیره تجربه لري. د امریکا سربیره د روسیې، چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم د زلزله ځپلو سره د مختلفو همکاریو او مرستو رسولو چمتووالی ښودلی. د زلزلې وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل 45 هیوادونه د ترکیې سره د مرستې خبر ورکړی او د ترکیې د جمهور رئیس معاون فواد اکتای د ځانی او مالی زیانونو یادونه وکړه.
مونږ تر اوسه د 3,419 کسانو وژل کېدل تاییدوو او 15,504 تنه زخمیان شوي دي. 3,000 خلک له نړېدلو ودانیو ژغورل شوي. زموږ ټول 15,015 ودانۍ ورانې شوې. تر اوسه 312 وړې زلزلې او ټکانونه رامنځته شوي دي.
د نړیوالو رسنیو د راپورونو د مخې تر اوسه د ترلاسه شوو مړو شمیر 4903 ته رسیدلی او ګمان کیږي چې ډیر شمیر لا هم ورک دي. د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوجاریک ویل په دې زلزله کې د سوریې په شمال لویدیځ کې هم 240 ودانۍ ورانې شوي او لږ تر لږه 315 نورې زیانمنې شوي چې د هغوی د مرستو ډکه ودانۍ هم پکې ورانه ده. په دغه زلزله ځپلو کې افغانان هم زیانمن شوي. د عبیدالله اسلم خان په نوم یو افغان امریکا غږ ته وویل چې د واکان په نوم یوه سیمه ده چې 15,000 خلک پکې اوسیږي او اکثریت افغانان پکې دي. د اسلم خان په وینا تر 300 شاوخوا افغانان مړه او زخمیان دي او لوی مصیبت دی. د فیاض ترکمن په نوم بل افغان امریکا غږ ته ویل زلزلې شاوخوا 10 خارونه زیانمن کړي چې 83,000 افغانان هم پکې اوسیږي او د افغانانو نږدې 100 کورونه هم وران شوي دي. د فیاض ترکمن په وینا 83 تنو افغانان هم مړه شوي او ډیر شمیر لا هم د ودانیو لاندې دي.
ترکیه اوس د افغانانو دویم کور بلل کیږي. دلته عام افغانان او ډیره پخوانی سیاستوال میشتي. وروستۍ زلزلې نه یوازې دا چې ترکانو بلکې د نورو هیوادونو اتباعو ته هم زیانونه اړولي دي. د دې زلزلې د زیانونو او نورو معلوماتو لپاره مو په ترکیه کې میشت افغان الفت یوسفی پروګرام ته رابلل دی. یوسفی صاحب سلامونه او نیکی هیله، پروګرام ته په خیر راغلی. لمړی پوښتنه مې دا ده چې پوهیږي چې اوس د مړو شمیر څو تنو ته رسیدلی دی او آیا په دې قربانیانو کې افغانان هم شته او کشته شمیر څو ترسیږي؟
شکر صاحب تاسو ته د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلام او احترامات. بله، واقعا په دې غمیزه کې زموږ اساسو زیات افغانان متضرر شوي دي. لکه څنګه چې آشنا صاحب یادونه وکړه، دغه د هټای په ولایت کې د واکان په نوم باندې او قریه ده تقریبا موږ ورته کوشنی افغانستان هم ویل شو. دلته په 3000 شاوخوا کورنۍ کې افغانان ژوند کوي. تر اوسه پورې زیاتره افغانان د خزلو او د تعمیراتو د هغه څخه لاندې دي او باوجود د دې چې زیات افغانان سره تماس هلته نه کېږي، د انټرنیټ او د تلیفوني مشکلات هم شته. خو خوشبختانه ځینې افغانان چې په استانبول او په نورو ولایتونو کې زندگی کوي دلته مجهز فعالې ټولنې شته. د افغانانو د نوکونو په نوم باندې ځینې ټولنې راسته شوي دي او دوی خپل کومکونه د موادو کومک، د غذایي موادو، د اوبو او د اسفان توکي او ځینې نور کومکونه د ډلې شکل منطقې ته رسېدلي دي. روسیه او اصل افغانان سره دوی کومک هغه روانه ده.
که یو تصویر راته وړاندې کوي چې د غسیمه د استانبول نه څونه فاصله لري؟ چیرته چې
دغه سیمه د استانبول څخه تقریبا د 8 ساعتو په مطلب د موټر مزل کا تریم د 8 ساعتو په شاوخوا کې،
یعنی ډیر وطن لري. صحیح،
او وطن لري.
بله، تاسو د مرستو یادونه وکړه، د کوم هیوادونو مرستې رسیدلې دي؟ که فرضاً خلک له بهرنۍ هیوادونو څخه غوړي شخصي مرستې وکړي، دوی څنګه کولای شي د مرستې ورسي ترکانو ته یا افغانانو ته یا د نورو هیوادونو اتباعو؟
شکیب صاحب، عموما دلته خو خپله یو اداره شته د ترکیه حکومت، دوی په منظم هغه منسجمه کړې ده په هماغه شکل باندې مخکې، لکه څنګه چې مخکې آشنا صاحب یادونه کړه. ولې زموږ استاذ ورته افغاني ټولنې افغاني کورنۍ ته ژوند کوي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تقریبا 3000 فامیل هلته ژوند کوي، تقریبا د 15,000 افغانانو په شاوخوا کې تعداد دلته رسیږي چې دا اکثر د کندوز او د دولت آباد، د میمونی او د جوجان او د مزار شریف افغانان دي. اکثر ځینې ترکمان او ازبک کورونه دي او ځینې پکې پښتانه هم شته چې دوی هم هلته متضرر شوي. د دیو ته کومک رسولو لپاره په خپل په استانبول کې او د ترکیې په ځینې نورو ښارونو کې خپل د افغانانو ټولنه شته. دوی د افغانانو څخه هغه افغانان مشت افغانان چې په ترکیه کې او د ترکیه په نورو ولایتونو کې اوسېږي، دوی د کومکونه را جمع کړي دي او د موټرانو په شکل باندې او دای هلته انتقال کړل. هلته او فعلا لپاره د خیمو ضرورت شته، د پیرن د څښاک د اوبو ضرورت شته او دوی د کومکونه په دې شکل باندې جدیان لري او دا ته وته.
یوسفی صاحب، موږ ویډیوګانې ولیدلې په واقعیت چې ډېرې زړه بوګنون کې دي او ډېرې زړه بوګنون کې صحنې ښکاري. رښتیا هم دا یو ډېر بد پیښه ده د ترکان لپاره، او نه یوازې دا چې ترکان نور خلک هم پیښه دي. اما تاسو فکر کوئ چې ترکیه په خپله د دې ظرفیت لري چې د ژغورنې عملیات په یوازې سر سره ورسي یا فکر کوي چې مرستو ته اړتیا ده او لبلې خوا د کوم هیوادونو مرستې ترکیه ته رسیدلې دي خصوصا د ژغورنې په کار کې؟
شکیب صاحب فکر نو کوم چې د ترکیه هیواد وطنۍ سره سره وش کوله د دې غمیز یادې دغه ته رسیدګي وکړي ځکه دلته یو ناورین مسر غره دی او دغه زړه تقریبا د سبیر شاه صاحب خزیت هغه سو تر نن ورځې پورې نن تاسو په 15 دقیقو مخکې چې ما تماس صاحب کې د زن دوستانو سره افغانو دوستانو سره نورو تر اوسه پورې دغه فامیلونه د تعمیرونو لاندې دي. زه تاسو ته یو ساده قصه کوم چې زمونږ تاسو یو افغان ترکمن تقریبا اته میاشتې وړاندې سعودي څخه کډوال شوی او دې منطقې ته نوی تعمیر جوړ کړی، یعنی د تعمیر بنا یو کاله نه کېده. هغه فامیل تقریبا اته سوه فکوره اته سوه اوبخې اته کسه فامیل دی چې مکمل د خزلو لاندې تر اوسه پورې دغې د مړي نه دي راویستل شوي. نو کېدای شي تاسو دا پوښتنه هم پیدا شي چې دلته د افغانان هغه افغانان چې شهیدان شوي دي په دماغ کې دغې د مړو انتقال لپاره به یعنی دا په افغانستان کې ته انتقال شي بدل ته خاور ته وسپارل شي او به خاصه ما
دې پوښتنه ته خپل لاندې توګه را ته جواب را ته راکې. وخت ډیر کم دی مهرباني صاحب، هلته خاور ته سپارل کیږي که افغانستان ته انتقالي؟
نه، درای اکثریت دلته خاور ته سپارل کیږي ځکه دلته حکومت دې مخباري
ډیر ډیر زیاته مننه کوم یوسفی صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخلله. خوشاله ورځ ولرئ او خدای دې وکړي چې بیا له دغه سی پی خو سره مخامخ نشي په ترکیه کې او یا په نورو ځایونو کې. کور مو ودان سي.
مننه تاسو مخ نړۍ مننه.
رازو نړیوالو مسایلو ته پیل د امریکا نه کوو. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته وینا کوي د تر ډیره په خپلو لاسته راوړنو وغږیږي او له کانګرس نه به وغواړي چې د حکومت د پلانونو په پلي کېدا کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. د خبر نور جزئیات له وحید فیضین اخلم چې د کانګرس مړي لمخ نه په خبرونه کې را سره دی. وحید جان، د بایدن د وینا په اړه جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. ولسمشر جو بایدن په داسې وخت کې ولستا دویمه کلنۍ وینا کوي چې د واشنگتن پوسټ او د ای بی سی د ګړی سروې د لمخې 28% امریکایان په دې باور دي چې ولسمشر جو بایدن تر اوسه پورې په خپل کاري دوره کې کام کار کړی دی او یا هم په خپل کارونو کې بریالي نه و. خو د نن شپې وینا د ولسمشر جو بایدن لپاره ورسته چانس دی چې وکول شي د خپل کارونو په اړه ولستا معلومات ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان دی ویلي چې ولسمشر تر پرون ناوخته پورې د خپل سلاکاران سره یو ځای ولستا د خپل وینا په ترتیب باندې بوختو او د خپل لاسرونو په حق لبا نه یوازې د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي بلکې په مستقیمه توګه به امریکایان ته معلومات ورکړي. اومده مسایل په امریکا کې راتلونکي انتخابات دي ترڅنګ اقتصادي وضعیت او د مهاجرینو مسله ده او تما کېږي چې ولسمشر جو بایدن د اوکرين د جګړې په اړه هم خبري وکړي.
دا یو ځنه فرصت دی چې جمهور رئیس جو بایدن د خپل مهم کارونو پلان د نوی کانګرس مخې ته کیدی. جمهور رئیس د سیشن به پښپا ملت ته وینا کوي. پینې مانې د دې کلنې وینا نه څور زمخ کې ویلې دي چې اغلب د کلنې وینا په متن کې تر اخر شیبه پوری بدلون راځي. خو یو ویل چې ځینې موضوعات نه بدلیږي.
هغه ډېر فوکولاتا اقتصادي پرمختګ چې موږ د پرهبرې کې وینو هغه دا دی چې د په فکر او نظر زموږ اقتصاد داسې وده کوي چې د ولست لومړني او متوسطې سطحې خلکو اقتصاد خشي. په دې تیر دوه کلونو کې چې کومې تاریخي قانوني لایحه تصویب شوې دي د ولست منځنۍ سطح خلکو داسې کارونه پیدا کړي چې ښه عاید لري او نتیجه یې دا ده چې خلک زموږ سړکونه پلونه او ټولونه جوړوي او دا د ضروري شیانو نرخونه راټیټوي.
مګر تاریخ پو جیرمی سوری وایي چې د پالیسۍ په حق لا هم دا وینا او هم تل ویناګانې پوګوندی له
حسکیږي. اصلن د تګلارې لپاره سیاستونه وځ کیږي. نو دا یو فرصت ده چې ولسمشر هر کال کوشش وکړي خپل اجنډا جوړ کړي. عوام به په داسې طریقه تنظیم کړي چې هم خپل او هم ګونی ګټه وکړي. خو همدارس هیله ده چې د سیاسي موخو لپاره فشارونه هم وارد کړي.
سوری او ویل توقع لري چې بایدن خپل مخکنی خبرې بیرته د ملت د نبض په بنا او د هغه سره په بنیاد جوړی کی چې دای د خې اړخل لوري دیموکراسي ته تهدیدونه غړي. همدغه راز ممکن د اوکراین جګړه لکه څنګه چې تیر کال هم مطرح و دا ځل بیا هم مطرح وي، او بایدن د روسیې د یرغل د دفاع لپاره د اوکراین سره د غرب د مرستې په ضرورت هم وغږیږي. بایدن همدغه راز ویلی دی چې د اداره غواړي چې د سخت جنین په حق له د پولیسو په قوې کې د اصلاحات راوستو او د هغه تشدد د مخنیوي لپاره نوي قوانین جوړ کړي چې افرادو ته د هغوی د شخصي حفاظت په خاطر د ټوپک او تمانچې د درلودلو حق ورکوي. مګر په دې برخه کې د یوې سخت مقابلې سره مخ دی، ځکه چې د قوانینو د تصویب صلاحیت او قدرت د کانګرس په لاس کې دی، او د کانګرس ولسی جرګې کنټرول د مخالف ګوند جمهوری غوښتونکو په لاس کې ده. د ولسی جرګې نوی رئیس کوین مکارتي چې د سیشن به پښپا د جمهور رئیس شاته ناست وي، د بایدن سره په دې بحث کې گیر دی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې څنګه ولګول شي. جمهوری غوښتونکو هڅه کوي چې په حکومتي لګښتونو کې غټ
زما خبره بیخی واضح ده. په کومه لاره چې اوس موږ روان یو نور په هغه لار باندې تلین شو. په یوې متوازنې لارې باندې د تلو لپاره باید په دغه مسیر کې بدلون راوړو. دا بدلون څنګه راوړلی شو په دې اړه به بحث کوو.
ښاغلی سوری وایي مکارتي به د بایدن شاته ناست وي، او خلک به د جمهور رئیس د کلنۍ وینا په دوران کې د کوین مکارتي حرکات ساري.
خلک به ګوري چې تندی تریو دی، په قار دی، خلک یې تنګ دي، موافق نه ښکاري یا داسې معلومیږي چې هیڅ شی نه مني. خو که چېرې د ولسمشر بایدن خبرې ورته په زړه پورې وي او ډېر خوشاله معلوم شي، بیا نو معلومداره خبره ده چې د خپل ګوند ښي اړخ به ترې ځان جلا کړي. پولیسی جرګه وګون کې دغه وړه ډله غواړي چې هغه د ولسمشر سره مقابله وکړي.
د پالیسۍ دغه سه مختلط سیاستونه، تظاهر او کرکټرونه به د سیشن به پښپا د بایدن د خبرو په دوران کې خصم دم سرګن شي. زیبا خادم، امریکا، واشنگتن.
د امریکا د ولسمشر وینا د امریکا د ټولنیزو رسنیو او پانس خبريږي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپل هواد پاوس ته امر کړی چې خپل جګړې تمرینات زیات کړي او د جګړې لپاره چمتووالی ولري، ځکه چې پیونګ یانګ غواړي له خپل گاونډیانو او واشنگتن سره د وسلو سیالي لاپسې زیات کړي. د شمالي کوریا مرکزی خبری آژانس د خبر لمخې کیم د دوشنبه په ورځ د کارګر ګوند د پوځي کمیټې په غونډه کې د پاوس د چمتووالی حکم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د خپل پاوس د جوړېدو 15مه کلیزه په پراخ پوځي پریډ لمانځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو د سختو تګلارو له کبله د افغان ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي او دوی اوس په خپل وطن کې د جلاوطنو په څیر ژوند کوي. بلور ته د اسلامي همکاریو سازمان په مارچ میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه رابولي چې په کې به د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسیون له ملګرو ملتونو په کابل کې د یوناما دفتر او د میرمنو د حقوقو د ملاتړ له سازمانونو وغوښتل چې د طالبانو له بند څخه د افغان میرمنې الهه د لاورزی د راخوشي کولو لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسیون چې دا وخت له بهر څخه فعالیت کوي وایي شاوخوا اتیا ورځې وشوي چې الهه د لاورزی د طالبانو سره په بند کې ده، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بی پولي خبريالانو سازمان له طالبانو بانو وخت چې د مرتضی بهبودی پونم افغانی ول اصله فرانسوي خبريال لبنده خوشی کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې د محل له بهر څخه فعالیت کوي له ملګرو ملتونو او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما او د میرمنو د ملاتړ سازمانونو څخه وخت چې د طالبان له بند څخه د افغان میرمنې الهي د لاورزی د راخوشي کول لپاره لاس پکار شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د الهي د لاورزی سره غیر انساني چلن په جدي توګه غندو له قید او شرط پرته د خوشکېدو غوښتنه کوي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سید خوستی په نوم د طالبانو چرواکي الهه د لاورزی په زور نکاح کړی ده، که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د سید خوستی په نوم کس په یو خصوصي تلویزیون کې ویلي و چې پرې تهمت لګول شوی دی. بلخوا د بیپولی خبرلانو سازمان او د فرانسې 14 رسنیو او پروډکشن له طالبان څخه غوښتي چې د مرتضی بهبودی په نوم افغان اصل فرانسوي خبريال لبند خوشی کړي. د بیپولی خبرلانو سازمان په ویلامي کې ویل چې د مرتضی بهبودی د نیولو په اړه چې شاوخوا ډیر شوزکیږي هغه خبريال چې د افغانستان او فرانسې دواړو تابعیت لري او اوس مهال په کابل کې د افغانستان په پلازمینه کې بندي دي.
بازداشت این خبرنگار بدون کدام عمل جرمی خلاف قانون است و مرکز ژورنالیستان افغانستان از گروه طالبان میخواهد که این خبرنگار بدون کدام قید و شرط آزاد بسازند. متاسفانه به اساس آمارهایی که به ما رسیده در یک سال اخیر بیشتر از 250 خبرنگار از سوی گروه طالبان بازداشت شدند به بهانه‌های مختلف و همکنون 3 خبرنگار در قید این گروه قرار دارند.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په کابل کې د یاد فرانسوي خبريال د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. شاوخوا څور زمخ کې د پوهنتون استاد اسماعیل ماشال چې په کابل کې د نجونو او میرمنو د زده کړو او تعلیم د بندیدو په خبرګون کې اعتراض کړی وو او ایوی کراچۍ کې خلکو ته وړیا کتابونه ویشل د طالبان لخوا ونیول شو. د طالبان د خبرونو رئیس عبدالحق حماد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې ماشال د په وینا د څه وخت را پدې خو له بیلابیل لارو د طالبان حکومت د تخریب په هڅه کې وو. وقت د طالبان رسیدو وروسته د افغانستان ټول زندانونه مات شول. د طالبان د بندیانو په شمول ټول بندیان خوشی شول خو په تیرو شاوخوا 13 میاشت کې طالبانو زندانونه بیرته ډک کړی دي او لک تر لګ نه ویزره کسانی نیولې دي.
په محبسو کې اوس مهال تقریبا 14000 بندیان موجود دي چې په دې کې زر څخه تر 1200 پورې زنانه بندیان دي او دا نور نارینه. په زندانونو کې اکثره بندیان چې دي اکثره نه بلکې ټول بندیان یا حقوقي دي او یا جنایي دي. سیاسي بندیان موږ به په خپل محبس کې نه لرو.
طالبان ټینګار کوي چې دوی په زندانونو کې سیاسي بندیان نه لري. هغه ادعا چې تر اوسه د خپلواک سازمانونو لخوا تایید شوې نه ده.
د پاکستان د پخوانی پوځي مشر او پخوانی ولسمشر پرویز مشرف جنازه د دوشنبه په ورځ د دوبۍ نه کراچۍ ته ولېږدول شو. مشرف د 9 کالو په عمر د یک شنبه په ورځ په دوبۍ کې وفات شو. د فرانسې خبری آژانس ویلي چې جنازه به د 3 شنبه په ورځ په کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د پاوز د مشر په حیث مشرف په 1999 کال کې د هغه وخت د منتخب لمړي وزیر نواز شریف حکومت نسکور قانوني لغوه او پوځي حکومت اعلان کړ. خو له دې سره سره د 2014 کال کې دوبۍ ته وتښتید. د ریپورتونو په اساس د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې په څلور څلوېخت ترهګریزو بریدونو کې په لزګونه کسان وژل شوي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې دي. د پاکستان حکومت د افغان طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی لیږي. د عوامي ناشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي چې طالبانو کې د هر ملک خلک شته. ایمل خان زموږ همکار نظرانه یوسفزی ته ویلي چې پښتانه هغه بدنصیبه قوم دی چې د کلونو راهیسې نسل وژنه روانه ده.
ډیر مننه ایمل ولی خان ستاسو د وخت نه چې موږ یو وخت راکو. په پاکستان کې د پښتنو د اوسنی وضعیت په حق لماندې تاسو سوای د عوامي نېشنل ګوند د دغه مسلو د حالات په اړه باندې څه دریز لري؟
موږ وګورو نو دغه تراګر وتا یو ډیر لوی سیمه ملو شوی ده د افغانستان خورا او موږ بیا کتلې دي ته تاریخي طور چې کلم په افغانستان څه قسمه حالات راغلي دي نو دغه حالات او ریپرکشنز پاکستان کې بلوچستان او په پښتونخوا نیخ په نیغ راغلي دي او داغه اثرات بیا زمون خاورو زمون کلو زمون کوسو هغه کتلې دي. نو نن کومنګ وګورو نو هغه یو شکل سره د طالبانایزیشن په نوم چې کوم د دهشتګردي ده دا د افغانستان په سیمه او د افغانستان د سیمه نه بیا راواله د پښتونخوا په سیمه او هغه کې بیا بدقسمتۍ سره ما وخت په وخت نشاندهي کړې ده. پاوی کې د پاکستان سیاسي سوچ او سیاسي فکر په کار کړل دي. اونانه موږ بیا یو داسې یو غلط موړ تر اچولې چې خدای دې خیر کړي. خو چې په آغاز کې موږ د پولیسو یو سل او دوا ځوانان مشران شهیدان کیږي نو الله دې خیر کړي چې مزید پسې کیږي.
د پاکستان حکومت د افغان طالبانو سره د ٹی ٹی پی په مسلې باندې د خبرو لپاره یو هیئت لیکي. بلې خوا ته پاکستان په خیبر پختونخوا کې د نن هغه کسان نیولې دي چې د ټي ټي پی ضد مظاهره کولې. دا راته وایي چې خو د پاکستان چارواکي وایي چې د ترګرو خلاف په عملیات وکړي هغه په افغانستان کې هم ولیلې وي، بلې خوا ته هغه کسان نیسي چې د هغوی ضد مظاهره کوي. دا هر څه تاسو څنګه ارزوئ؟
بالکل جی، دا منگ دے تو سن زمنگ مسئلہ دا دا چدا دون کنفیوز پالیسیز منگ دا تیرو او یاو کالو نا دے زی تر آ رسول یو را رسیم اس اچھی غیو آپ ما آغا روزا موے زا دا سو روز مخی اپیکس کمیٹے تم غفتر شروع زمنگ نظریہ دا دا چی اول خو دا پاکستان چی کما پالیسیم جوڑے گی پکار دے چی آغا پالیسی دے دا پاکستان پا مفادو کے جوڑا کریشی بجائے د دې چې هغه د یو بل ملک په مفادو کې جوړیږي. نمبر دو، زه د خپل خاورې د صفای فکر پکار دی چې اول پکار دی چې زه د پښتونخوا په سیمه چې سونا تراگر دی یا سونا دا سوچ ته مائنډ سیټ ته زه اول د دې فکر وکم بیا د مزید بل ملک کې مثال سوچ وکم یا کو سنور سار کټ زکول شم د ډایلاګس په شکل یا د کاروائی په شکل. زه خدا منم زما خدا سوچ ته چې دهشتګرد سوچ نه لري.
د پاکستانی طالبانو پاړه باندې تاسو یو کلک دریز لري چې تر غر دي. د افغان طالبانو پاړه باندې تاسو څه خیال دی؟ په پاکستان کې ځینې چارواکي ګډ بیٹ طالبان نظر لري، تاسو څه نظر دی؟
نه جی نه، د روز اول نه زما دا خبره ده چې طالب دهشتګرد دهشتګرد دی. کو هغه د پاکستان دی، کو هغه د افغان دی، کو هغه د امریکای دی، کو هغه د روس دی، کو هغه د چین دی، کو هغه د جاپان دی. دهشتګرد دهشتګرد دی، زپه کې ګډ او بیٹ نه منم. منگ خواہ کا خلق یو چھے پدے موالو قوڑل منگ طول عمر امریکی تا ویلی دی چھے گوڑا بیٹ مکاوے منگ پاکستان تا ویلی دی چھے گوڑا بیٹ مکاوے دہشتگرد دی داغا مذہب نشتا، داغا دین نشتا، داغا ایمان نشتا، لکا گوڑ دہشتگرد خکاتل دا پکے دا ٹرم زمانگ مازگا مانی نا دما پا سوچ دا افغانستان کو زر دیر پا یو جملہ کے خبر آو کم نو عوامی نیشنل پارٹی تاریخی طور ہر آگا قوت منی کم چې د عوام په خوا خراب دي، د ټوپک په زور، د کوتک په زور یو قوت هم نه.
د جنوري په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې یوازې 22 پریدونه شوې دي، د یو سل شلو نه زیات کسان پکې وجلې شوې دي. دغه اکثر پښتانه شنون کې د پښتنو نسل کشي بولي، تاسو یې څه بولي؟
بدقسمتی ده، بدقسمتی ده، بالکل نسل کشي نه بغیر خو بل خبره نشي کېدلی. او پختون هغه بد قسمت قوم دی چې زمنګ دا نسل کشی د سلو کالو نه روانه ده. بیا په دې جنگ کې خو نسل کشی نور څه ته وایي چې ټوپک کې چاله پلاس کې ورکړه دی هغه ځان ته پختون وایي. اوګه د پختون دا دس په پختون کیږي. لکه عجیبا یو شی دی د پیسو د پاره، د حکمرانۍ د پاره یو کیسه دی ته تللی ده. نو زه دې ته نسل کشی ویم او خیارتان دادا چې هم پختون را پاسولې دی د مذهب په نوم او هم پختون لګیا دی وجلې کیږي.
د دغه مرکې بشپړه بڼه سبا د چهارشنبه په ورځ د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي. هر شای هر ځای او ټول پریو وخت فلم په 2022 کال کې د امریکا په فلمی نړۍ کې د آسیا استازیتوب وکړ. اوس یوې کمبوریل اصل امریکایي فلم جوړونکي په امریکا کې د آسیایانو د ژوند په اړه یو نوی فلم جوړوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
Do you have girlfriend?
Yeah. Is she mom? Yeah, Tai. موږ د ختیځ او جنوب ختیځ آسیا یو بومي قبیله ده. د دې قبیله یو لوی شمېر خلک د ویتنام د جګړې وروسته په امریکا کې میشت شول.
Hey, you old man. But you only know how to lecture, but you don't know how to listen.
Dr. Williamson. د دې توکم یو فلم جوړاونکی کلی صوبا دروان کال د سانتا باربرا په نړیوال فلمی فستیوال کې خپل یو نوی فلم نندارې ته وړاندې کړی.
Once you watch the film you will see
یو ځل چې تاسو فلم وګورئ تاسو ته په فلم کې خپل ځان ښکاره شي. پروا نه کوي چې تاسو د کوم کلتور او یا هم څه ډول پیژندلوي لري، تاسو به په فلم کې د خپل کورنۍ یو برخه وګورئ.
دا فلم د تایی په نوم د یو مونږ توکمه وتلي امریکایي لیکوال چې د کالیفورنیا په جنوب کې د خپل پلار د درملنې چارې پر مخ وړي په اړه دی.
Your great son is back.
Aww, you're a handsome man now.
Son, you came home?
Yeah, it's been a while.
په دې فلم کې مونږ توکم امریکایي ستوري دوه مواچی د فلم لیکوال هم دې د تایی رول لوبولی.
It's about a family who
دا فلم دا یو داسې چا چې له نسلونو نسلونو راپدې خوا په امریکا کې د کډوالو بیا د پناه غوښتونکو او وروسته د امریکایي اتباعو په توګه ژوند کوي او ښایي چې امریکا د دوی لپاره څه معنا لري په اړه دی.
د 15 کلن مو خپل ژوند هم له لوړو ژورو ډک دی. هغه په تایلند کې د کډوالو په یو پانغالي کې زیږیدلی. وروسته یې کورنۍ په 1900 لسیزه کې له لاوس څخه امریکا ته راغلی.
Because it is a long story.
او دا اسیا کې سره د ځای ته را رسیدلو کې یو لس کال تیر شول. مونږ غواړو چې د ختیځ اسیا روایت پیاوړی شي، خو مونږ دا هم غواړو چې د جنوب ختیځ اسیا روایت هم د خبرو اترو برخه شي.
دوه مو په دې اند چې امریکایي فلم جوړونکي کلی سوچ هغه په خپل هم د جنوب ختیځ اسیا د کورنۍ له هماغه ځای امریکا ته راغلي د هارویس فلمي ډرامې ته یو لید ورکوي.
So my job as a director,
the director e patoga zama tanda da da che de namawri kisa aw lit padas taul bayan kram che dranawi ushi the film the script dranawi ushi aw zumung asli gak hamona kis shi the script tour kar haga kade wo myashti ki che zama sarati aga sarai yawlas kala tir kade di
لیدون کې وروانه مېش په سانټا بابرا کالیفورنیا کې په لومړي ځل د هارویس دنداره وکړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. د ری خبرونه د سحر عظیمی په کوربتو پیلېږي. سارجان سلامونه تاسو په پروګرام کې څل راي.
سلام شما به دوستای بیننده در نیم ساعت بعدی میزبان برنامه هستم که از شما میخوایم تا آخر برنامه ما را همراهی کنه.